په افغانستان کې د سهار 3 بجې شوې د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د خزر لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل د دې ساعت په خبرونو کو. چین په تورخم کې د کډوالو په یو موقتی کم کې له پاکستان څخه راستنو شوو کډوالو او بې ځایه شوو ته مرسته ولېږله. په مرستو کې اته امبولانسونه، د اوبو ټانکرونه، پیکپ موټرونه او همدارس خیمې شامل دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون جمعه په یو خبر پاڼه کې وویل چې چین دغه مرستې په عمري موقت کم کې چارواکو ته سپارلې دي. عمري کمپ یو له هغو کمپونو څخه دی چې له پاکستان څخه راستانه شوي کډوال او کورنۍ بې ځایه شوي کسان پکې میشتي. دغه کمپ په ننګرهار کې د سیلونو، سختو بارانونو او وروستیو طوفانونو له امله سخت زیانمن شوی دی. د ترکیې د همکاري او همغږۍ ادارې تیکا د 55,000 ډالرو په ارزښت د هرات د حوزوي روغتون د سرطان څانګې ته 40 روغتیایي وسایل او تجهیزات ورکړل. د تیکا مسؤلان وایي دوی د دغه روغتون د سرطان له څانګې سره د 40 طبي وسایلو تر څنګ د یوه اندازه درملو مرسته هم کړې ده. افغانستان د سرطاني ناروغیو په درملنه کې د وسایلو او درملو د کموالي له کبله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی او د سرطان په ناروغۍ اکثر اخته کسان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي. د هرات په حوزوي روغتون کې د سرطان د تشخیص او درملنې څانګه له څه باندې 4 کلونو راهیسې فعاله ده. د دغه روغتون د مسؤلانو په وینا په تیرو 4 کلونو کې هلته د سرطان 2300 ناروغان تشخیص او تداوي شوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې سفیر وایي چې د روسیې او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري څو چنده زیاته شوې ده. دیمتری ژیرنوف د روسیې له تاسو خبري آژانس سره په مرکه کې ویل چې د تیلو د تولید په برخه کې د مسکو او کابل ترمنځ همکاري لمخ کې پیل شوې او هغه مخ په پراخېدو ده. د راپور لمخې نوموړي دغه څرګندونې د افغان چارواکو د هغو وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې ویلې دي نیت لري د خوړو د خوندیتوب او د تیلو د تولید په برخه کې له روسیې سره همکاري ته پراختیا ورکړي. په کابل کې د روسیې سفیر وویل دوه اړخیزه سوداګري اوس څو چنده زیاته شوې او هغه د روسیې لخوا د غنمو، اوړو او غوړیو او د موټرو د تیلو په ګډون ځینو برخو کې پرمخ ځي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په بنو کې د پاکستان د پوځ له لوري پر سوله ییز لاریون د ډزو له کبله د یو شمېر لاریونوالو مرګ ژوبله د هغه حق سرغړونه ده چې د بشري حقونو نړیوال قانون او د پاکستان خپل اساسي قانون د سوله ییزې غونډې په اړه ورکړی ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغو کسانو خلاف چې د سولې ملاتړ کوي د وسلې کارول غیر قانوني او د قانون نافذونکو له لوري د وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د لومړنیو اصولو خلاف عمل دی. د سازمان په بنو کې د چارواکو له لوري په داسې حساس وخت کې د موبایل او انټرنیټي خدماتو بندول په بیړني حالت کې د ناسمو معلوماتو او په خلکو کې د بیرې د خپرېدو سبب بلله ده. د پاکستان پوز په بنو کې د پرونی پیښې چې له کبله نامعلوم شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته ملامتي د پښتون ژغورنې غورزنګ په غاړه اچولې ده. دا په داسې حال کې ده چې لاریونوال او د لاریون تنظیمونکي وایي چې پوز بې دلیله پر دوی ډزې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د اټومي وسلو د اړتیا وړ موادو له تولید څخه یوازې یوه یا دوه اونۍ شاته دی. انتوني بلینکن د جمعې په ورځ وویل د دې لپاره چې اټومي موافقه له پامه غورځول شوې ده ایران د دې پر ځای چې د اټومي وسلو له جوړولو سره لږ تر لږه یو کال واټن ولري اوس ښایي یوازې یوه یا دوه اونۍ ورته په کار وي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نوموړي دا څرګندونې په کلورادا کې په غونډه کې وکړې او په ښکاره یې وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت تر اوسه لا اټومي وسله نه ده جوړه کړې. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د وروستیو راپورونو له مخې ایران اوس یورانیم 80% غني کوي او که تر دې ډېر غني کړي د درو اټومي وسلو لپاره کفایت کوي. تهران ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام هدف یې په بشپړ ډول سوله ییز دی. خو د اسلامي جمهوریت چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې که پر ایران برید وشي او یا د اسرائیل لخوا د هغه موجودیت له ګواښ سره مخامخ شي ښایي پر خپل اټومي پروګرام بیا کتنه وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د خیبر پختونخوا په بنو کې پر اسولیزو لاریونوالو ډزې غندلي او ویلي دي له اداو سره سم د امنیتي ځواکونو په ډزو د 50 تنو د وژل کېدو او د لشلو څخه د زیاتو نورو د ټپي کېدو په اړه اندېښنه لري. د ناحکومتي او خپلواک کمیسیون پرون په خپل بیان کې همداراز ویلي چې زرګونه کسان د ناامنۍ د پای ته رسېدو او د پوځي عملیاتو د نه کېدو لپاره راغونډ شوي وو چې ډزې پرې وشوې. په بنو کې خلکو په داسې وخت کې د امنیت د غوښتنې لپاره لاریون وکړ چې یوازې پرون د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو کې د څو خونړیو بریدونو راپورونه ورکړل شول. تفصیل له اسمت انصاروان اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او یو شمېر سیاستوالو د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر لاریونوالو ډزې غندلې دي. وروستي راپورونه وایي چې ممکن د ډزو په نتیجه کې لږته لږه 15 تنه وژل شوي او تر شلو ډېر نور ژوبل شوي دي. پرون ځایي روغتیایي مسؤلانو د یو تن وژل کېده او د 20 تنو ټپي کېده تایید کړی و. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پر خپل اکسپانا یا په خوانی ټویټر کې په یو بیان کې لیکلی دی چې پر سولې زو مظاهره چانو له ادعاو سره سم د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د 15 تنو د وژل کېدو او تر شلو څخه د زیاتو کسانو د شوبلیدو پر اطلاعاتو اندېښنه لري. د بنو د سوداګرۍ خونو او د سوداګرو د ګډې اتحادیې مشر ناصر خان بنګش پرون د احتجاج په مهال بشال رادیو ته وویل چې د لاریون یوازینی موخه د امنیت غوښتنه وه.
جنگ و دهشتگردی قابل نی میشه نیره داغا افغمائنی شی میشه نیره ادغی دهشتگردی ادغی جنگ و اداز دیس نیره مکمل خاتمه غوری.
مظاهره چان وای چې پاوز پرې ډزی کړي خو پاوز او نورو امنیتي ادارو په دې اړه څه ندي ویلي. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابی شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په وروستیو ورځو کې په یوه مرکه کې تایید کړی چې د خیبر پښتونخوا په جنوب کې د شپې مهال ترهګر حکومت کوي. په بنو کې پرونی ستر لاریون وروسته لدی وشو چې د سه شنبه په ورځ په بنو کې د پوز پر یوه مرکز په برید کې ملکی وګړو ته هم مرشوبلی واوښتي. د دغه برید مسؤلیت د ټي ټي پي د حافظ ګل بهادر ډلې په غاړه واخیست، هغه ډله چې پاکستان ادعا کوي د افغانستان په خاوره کې میشته ده. خو د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ور بیا وویل چې د طالبانو له حکومت غواړي چې په پاکستان کې په ترهګرو پیښو کې د لاس لرونکو خلاف اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ په یو خبري غونډه کې وویل د حافظ ګل بهادر ډلې په افغانستان کې پناه اخیسته او په پاکستان کې په ترهګرۍ کې لاس لري. پرون په بلوچستان ایالت کې لشت لشت درې او په خیبر پښتونخوا کې دوی حمله وشوې چې په ترڅ کې لسکونو امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته مرشوب له واغوشته. د بلوچستان په تربت کېچ او پشین کې شاوخوا شل تنه پوځیان او ملیشه ځواکونه وشل شوي یا ټپیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا په تخت بایی کې د پولیسو پرتانی او د جنوبی وزیرستان په مرکز وانی کې چاودنې نامعلوم شمېر پولیسو او ملکیانو ته مرشوب له اړولې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر سوله ییزو لاریونوالو ډزې غندلې او لاریونوالو ته په اوښتې مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. لاریونوالو هم ویلي چې هدف یې په سیمه کې د امن ټینګښت و. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د عزم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو پیل اعلان کړ. دا عملیات د هغو وسلوالو ډلو د ځپلو په مقصد اعلان شوي دي چې د پاکستان د حکومت پر ضد فعالیت کوي. د پاکستاني چارواکو په وینا د عزم استحکام د عملیاتو پر مهال به د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي او نورو ډلو وسلوال په نښه شي. خو د پاکستان د پوځ لخوا د ضرب عزم په نوم مخکنیو پوځي عملیاتو ته په پام چې په 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې پیل کړی و، د سیمې اوسیدونکي دغو نوي عملیاتو ته هم ډیر اندېښمن دي او وایي ښایي د مخکنیو عملیاتو په څیر دوی د ژوند هر څه له لاسه ورکړي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د امریکا د ولسمشر کاندید ډونالد ټرمپ وړ مورز د جمهوریت پال ګوند کنګري ته په خپل وینا کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو پر څرنګوالي انتقاد وکړ. ویل چې دا ډول وتل د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر شرم و. ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ادعا وکړه چې په افغانستان کې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي او زیاته کړه چې اوس دا وسلې په بازارونو کې پلورل کېږي. اسمت سروان د ټرمپ د دغو څرګندونو په اړه د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د جمهوری پال ګوند مسلمانانو له مشر نصیر یاسینی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې که د انتخاباتو په نتیجه کې ډونالد ټرمپ بیا د امریکا ولسمشر شو، د افغانستان په اړه به د امریکا په پالیسۍ کې بدلون راوړي؟
او زه فکر کوم چې یو سناسو بدلون راځي، ځکه ما دلته د دې نه مخکې ډېر ریپبلیکنانو سره هم خبرې کړې دي. پرون خپل په ټرمپ په خپل خبرو کې په واضح وویل چې زه جنگ ختمونکی یم، جنگ شروع کوونکی نه یم. تاسو کتل چې ما د ټولو ځایونو د عراق نه مې فوجونه راوستل، د افغانستان نه مې فوجونه راوستل، نارت کوریا سره مې خپل تعلق کړو. خو که چېرته د جنگ ضرورت شي، او زه که کوم ملک ته د کوم هېواد ته د جنگ لپاره زما نو هغه به واحد افغانستاني چې زه طالبان په نخښه کوم. نو دا زما په آن باندې یو ډېر سخت بدلون دی چې د بایدن په پرتله باندې د ټرمپ په انتظامیه کې راځي. او د پخکاره ټکو ویل چې بګرام مونږ ته خورا اهم و. بګرام چې وو بایدن چاینیزانو ته په حواله کړلو، ما غوښتل چې په بګرام کې پاتې شم.
لیکن سیدی صاحب، دا ٹرمپ پوچھے افغانستان فیصلہ وقت ہے دپ وقت کے دے دو ہے تھرون لاسلک شو.
بالکل واضح ہے کہ دا شروع کرے وا خو چونکہ دلتا اوس دے پڑپ بائیڈن چې د انتخاباتو د خاطر هم په دغه خپل خبرو کې ویل چې ما طالبانو سره دغه یو هوکړه کوله چې هغه د امریکایا په ګټه وي او امریکا په لوړ سر راوته دي، په اوچتو شملو راوته دي. خو زه د بګرام نه راوتلم، ما غوښتل چې بګرام کې پاتې شم. زه د بګرام نه د چین هغه فوزی ځایونه او کوم ځای چې اتم جوړ دی جوړ یو سات دی د بګرام نه. نو موږ دپاره دغه یو ډېر خو ځای وو چې موږ خپل فوجونه هلته ساتلي وي. نو زه د بګرام څخه نه راوتلم، یعنی مطلب دا و چې بشپړ زه د افغانستان نه راوتلم. زه به په بګرام کې به د امریکایانو فوجونو حضور لرلی.
هغه معاهده چې دوی په دوحه کې کړې ده، د هغې په اساس باید ټول امریکایي پوځیان حتی تر هغه وخت مخکې وتلي وای چې بایدن خپل ځواکونه وویستل.
سروان صاحب، هغه معاهده خو اوسه پورې ما لوستلې نه. تا لوستلې نه؟ طالبانو دنیا ته خود لیدنه، امریکایانو دنیا ته خود لیدنه. هغه معاهده کې څه شی دي؟ هغه معاهده خو پټه معاهده ده چې دوی څه کړي دي. طالبان ولې دا معاهده دنیا ته نه ښیي؟ دوی خو وایي چې موږ د خدای او د رسول نمایندګان یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په چار چې معاهده کړی دا ټول مسلمانانو ته پختاره ده، حلف الفدول دی او کدا غي نور سنور میثاقونه دي. نو خو دوی دغه معاهده خو چې موږ ګورځو په دې معاهده کې څه لیکل دي؟ دا معاهده معلومه نه ده چې دې معاهده کې څه شي لیکل دي. نور امریکایان داسې وایي چې طالبانو د امریکایانو سره ژمنه کړې ده چې هر وخت تاسو بیسونه په کاری موږ درته دا بیسونه درکو. نو کاشکې دا معاهده موږ کتلې وای چې موږ کوشش وای چې یاره دا معاهده رښتیا چې کوم طالب دا خبره کې دا رښتیا دي او کنه دي.
لیکن دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې هغه پخپله په جمهوري غوښتونکو ګوند کې غړیتوب لري، هغه هم دا خبره کړې ده چې په معاهده کې یوازې همدا لیکل شوي دي چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه وځي او طالبان به حمله پرې نه کوي.
او دا خبره د پرونو موکړه چې په 14 مترم دا خبره وکړه. زه خپل په کمیشن کې تاسو معلومات دي چې زه خپل هم استازم د ریپبلیکن پارټۍ ګوند. نو د خپل خبرو کې دا وویل چې په 14 میاشتو کې یو امریکایي مل نه شوماره طالبانو سره دا هوکړه کړې و چې تاسو په امریکایانو غږ نه کوي، موږ به راوځو. خو وای ما دا ویلی چې په بګرام کې موږ پاتې کیږو، بګرام کې به زموږ شتون وي، بګرام به تاسو نه کچ کوي، بګرام کې به زموږ امریکایي فوجیان پراته وي. نو که خلیلزاد دا خبره کوي په کوم بیس باندې کوي؟ ټرمپ په خپلو خبرو کې دا واضح وي.
د جمهوری پال ګوند لخوا د امریکا د ولسمشرۍ روانو انتخاباتو ته د کاندید ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه په کالیفورنیا ایالت کې د جمهوری پال ګوند مسلمانانو له مشر نصیر یاسینی سره مرکه وه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
غریب
د دیوې مور خبرې مو اوریدې چې ویلې په کار پسې هر دروازه وټکوله، خو په دې بریالۍ نشوه چې خپلې بې سرپرستې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د طالبان حکومت د نورو میرمنو په ډله کې هغه ښځې هم له دندو څخه لرې کړې چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وي. یو شمیر افغان نارینه چې د دې میرمنو بې وسي، ناهیلي او خوار ژوند ویني خو خپله هم څه نشي ورته کولی، ویښ ضمیر دې ته څوي چې بښنه وغواړي.
زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو میرمنو نه موږ معذرت غواړو. موږ د دوی په وړاندې باندې هیڅ ونه شو کولی. دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو قشر سره نه و شوی. اما زه د دوی د ډاډ په خاطر دا ویلی شم چې داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اپدونکو، هغه میرمنو چې سوال یا گدائی کوله او یا هم د سړک پر غاړه ځینې توکي خرڅول، له پخوا څخه هم د افغانستان په هر ولایت کې لیدل کېدلې. خو د عیني شاهدانو په خبره د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ را په دېخوا د دې ښځو په شمیر کې بې ساری ډېروالی ذکر راغلی چې په دولتي او نا دولتي ادارو کې د نورو میرمنو په څنګ کې هغه ښځې هم بې دندې شوې چې د کورنۍ یوازینۍ نفقه راوونکې وي. د کابل په نوي ښار کې یو تن کمپیوټر خرڅوونکی چې خپل نوم نه اخلي وایي
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولی سړیان مجبوره شوی دی، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. کې وخت ښځه راغلې وه او دغه دواړه زمنه یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کاله وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
د لغمان اوسیدونکي جمیله وایي چې دته د کور ټول خرڅو مصرف ورلغاړي دی. سهار تر بیګا د خلکو دروازې ټکوي چې په کور کې کار ورکړي، خو څوک یې د کار کولو لپاره نه نیسي.
ماته همداسې وویله چې هېڅ کار نشته. لاړم تذکره مې ویوړ، مالکه څه خوار غریب ته څه کار وشي، وایي څه کومک مومک نه کېږي، هېڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه ښه نه بد یو لاره سره کومک کوي. نو بس
د کابل د کارتینه اوسیدونکي ناجیه چاول خیر غوښتلو ته مخه کړه، اوس قلمونه خرڅوي. وایي په دې پیسو هم د کورنۍ لګښت نه برابرېږي.
کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ کورګانې یو. او زه کدا زما چې ورونه خو غټ نه لرم کنه چې موږ ته کار وکړي. زه خپل همغه کار کوم او ورمه کور ته میر شي خرچه کوم. خپل کور د چرانه شمه ورونه خویندې مې وږي پاتې کېږي او زما پلار خو مریض ده کنه. دونه نو سودا نه کېږي، د ورځې 300-200 کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی وایي چې د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم سیاسي بدلون راغلی، تر ټولو زیات منفي اثر یې په میرمنو کړی. خو په ځینو نظامونو کې بیا تر یوه حده د ښځو حقونه په نظر کې نیول کېدل. مګر د طالبان حکومت ورځ تر بلې له ښځو سره خپل دوګونی او ظالمانه چلند ته نوی رنګ ورکوي.
ټول موضوعاتو قربانی میرمنې دي، له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. معمولا تاسو خپل هم په جریان کې اسئ چې څلوېښت کاله په افغانستان کې جنگ او جګړه وه او له دې کبله ډېری کورنیو خپل د هغه ناناوره خانه معمولا په افغانستان کې هغه څوک چې ګټونکي د ډوډۍ دي او کور ته اولاد ته نفقه برابروي، سړیان دي چې دوی خپل هغه له لاسه ورکړي دي، هغه اجزان یعنې د کور هغه ستون یې نړېدلی ده. نو ډېری ځایو کې مثلا میرمنې ویسې د کور ټول چارې سنبالولې او ټول هغه کورنۍ یوازې د هغه میرمنې معاش ته یې کتل تر څو هغه معاش واخلي او امرار معیشت وکړي. په یو شکل د اشکال سره یعنی هغه هم دومره معاش نه وسې هغوی وکولی سي په سم شکل سره خپل ژوند مخ ته ویسي. که چیرې د افغان میرمنو ژوند د بهرنیو میرمنو له ژوند سره مقایسه کړي، خو بیا هم یو بخرنامې ژوند یې درلوده، حتی اقل چاته یې لاس اوږد نه وه. نو ده هم د شکر ځای و. خو اوس سګورو خبرېګو یعنی شخص زخپله هر ورځ مثلا درې څلور ټلیفونونه له همدغه اشخاصو نه پیدا کوم. تاسو فکر وکړئ چې ډېر هغه کسان چې په بهر کې د دې موضوعاتو سره لاس او ګرېوان دي، هر ورځ دوی ته خپل خپلوان همدغه راز دوستان یا مثلا شناسه یا ناشناس شماره یې ور پیدا کړې ده او پوهېږي چې په بهر کې دي، نو دوی ته زنګونه وهي او له دوی نه د مرستې غوښتنه کوي. تاسو پوهېږئ چې په دې وروستیو کې له یوې خونه د فقر کچه لوړه سوې ده، بېکاري ده، مېرمنې کار ته نسي تلی. نه یوازې داسې مېرمنې لاس په ګدایي باندې وهي، په ډېر تاسف سره ویلی سم سه یو شمېر مېرمنو چون چاره نه لري، بله لار نه لري، ماشوم یې وږی ده، نو واقعا د افسوس ځای ده چې دوی حتی یعنی بدلمنۍ ته یې هم مخه کړې ده. فقط د اولاد د نفقې لپاره دا ساده خبره نه ده، آسانه خبره نه ده، نو دا واقعا د افسوس او د تاسف وړ خبره ده چې نن زمونږ افغان مېرمنې، زمونږ قهرمان مېرمنې، زمونږ هغه مېرمنې چې یو عمر درد کش کړی ده او تر دې وروسته هم له دې رقم دردو سره لاس و ګرېوان دي او ژوند خپل مخ ته وړي.
اوسنی نظام د طالبان حکومت ځان ته اسلامي نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او د دوی په نظام کې یو مېرمن دومره مجبوریږي د تعصب خبره چې هغه ځي داسې کارو ته لاس ورته کوي چې هغه په اسلام کې حرام دي، او علت یې دا ده چې په هغې باندې ډوډۍ بنده ده، بچه یې په کور کې مري، او د دوی په خوله دا څه ډول اسلامي حکومت څه؟
دقیقا زه له یوې ورځې ډارېږم، د ظلم حکومت، د استبداد حکومت هېڅکله هم بقا نه لري، په دې باندې ټول باور لري او مطمئنه دي. هر هغه څوک چې ظلم کوي هغه دوی آینده نه لري، عمر نه لري. یو ضرب المثل ده وایي هر قدر جرس یا خر بدستي، هر څومره که یو څوک خیز وچي بالاخره بیا هم په دام پیولونه کې بندیږي. همدې اساس باندې زه له هغې ورځې ډارېږم چې د طالب د حکومت په نړېدو سره خدای مکړه څه خلک مسجدونه ړنګ نه کړي. یعنی اسلام نباید دومره بدنامه کی دوی. اسلام د عدالت دین ده، اسلام د سول دین ده، اسلام د رورګلوی دین ده، اسلام د همپذیری دین ده، اسلام هغه واقعي حقوق مېرمنو ته اسلام ورکړي دي. خو نن متاسفانه په اسلامي نړۍ کې موږ له دا رقم یو ستونزو سره مخ یو چې ویلې واقعا زما لپاره شرم ده.
هغه کسان چې سوداګر دي، یو څه پیسې لري، یا په هېواد کې دننه یا بهر، دوی ته څه کول پکار دي چې له داسې مېرمنو سره تر یو حده پورې تر خپل تمانه پوری مالی مرسته وکی؟ د طالبانو نظام د دوی غږ نه اوري. د طالبانو نظام د حالت په دې مېرمنو راوستلی. اوس عامو وګړو ته چې یو څه په لاس کې لري څه کول پکار دي چې دغه ښځو ته دومره یو امکانات برابر کړي چې حداقل دوی خپل بچي وساتي؟
معمولا مثلا په تېر نظام کې هم څه پروژې راغلي دي په افغانستان کې تطبیق شوي دي. یوه ستونزه چې نن رامنځته کړې همدغه ده چې زموږ خلک ډېر بیچاره عادت کړي دي. موږ نه باید یو چا ته ماهي خوړل ورزده کړو، بلکې ماهیگیری ورزده که سه طول عمر اغا آسوده وی. زن هغه کسان نسه دقیقا دلتا دیر امرست طولیگی او افغانستان تا انتقالیگی او لده رقم بیوزل و کورانه سره مثلا رسته که ده خیریه بنسطون لخوانه، ده نهادون لخوانه، په شکل ده اشکال سره خود ما پیغام همیشه دوی ته داده که چیره تاسو واقعا وایئ چې فقر له منځه ویسئ، او په واقعي شکل سره یوې کورنۍ ته مثلا د مېرمنو لپاره یا د یوې کورنۍ لپاره غواړئ خدمت وکئ، داسې یو کار دوی ته برابر سي چې دوی ټول عمر له هغه نه عاید وکړي او حلاله روزي ترلاسه کړي. نه هغه چې مثلا زه یو چا ته 5000 روپۍ ورکوم وایم خی دغه پیسې در واخله فرضاً، د یوې میاستې خرڅ د واخله یا د 15 شپو خرڅ د واخله، خو بیا زلش به باز هغه بیا فقیر ده، هغه بیا بیچاره ده، هغه بیا اردس یا بل چا نه د مرستې غوښتنه وکړي. نو که چیرې مثلا داسې یو بنیادي کار دوی ته وسي، فرضاً یو فارم د مرغدارۍ ورته جوړ سي، فرضاً یو فارم یا یو غوا ورته واخیستل سي، یا مثلا یو بزنس ورته جوړ سي، یا مثلا یو خیاطي ماشینونه ورته واخیستل سي، دوی ته روزونه ورکړل سي تر څو دوی تولید وکړي او بازار ته یرزه کړي، په دې شکل سره به دوی ټول عمر مثلا آسوده وي او د خپل لاس له خوارۍ نه به دوی خپل ځان ته عاید ترلاسه کوي.
کوم کړه وړه چې د طالبانو حکومت له افغان مېرمنو سره کوي د دیني عالمانو په خبره د ډول چلند د اسلام دین په کلکه سره منع کړی دی، خو حاکم نظام یې د شریعت په نوم ترسره کوي. د موضوع د لارو خانه کول لپاره مول قاضی محمد الیاس مدنی سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي مرکه کړې چې په ګډه سره وګورو.
د سیو پدیده راغله د افغانستان دغه با عزت قشر ته او دغه با همت قشر ته چې اوس دته مجبور شوې خويندې د مجبوریت په اساس باندې کیږي. ګدایګری سوالګری د هیڅ څوک د مستی نه کوي. هیڅ داسې مخلوق هیڅ داسې بشر نشته چې ګدایګری یا سوال د هغه د شوق او د خواهشاتو په اساس نه، دا ټول د مجبوریت په اساس کې. افغان میرمنې په اوس وخت کې د نړیوال سټیج نه دا خبره مطلب ده، حتی تاییدیږي، دا ټول باید تایید هم شي چې افغانې میرمنې دا د اوس وخت کې تر ټولو مجبوره، تر ټولو محرومه او تر ټولو بې وزله قشر په دنیا کې د حسابيږي. نو غیر له دنه د دوه بلد نه لارسته اولادونه لري، دا کندي دي، دا یتیمان لري، دوله اولادونه ور په غاړي دي، نفقې ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، کار نشته. نو زمنګ د معلوماتو په اساس تقریبا په دې دوه کلونو کې درې کلونو کې هغه مرمنه چې لوست نه وي هغه خو ګدایګری منګ وایو چې خو یو څه مخ کې وي. اوس د بدبختۍ او د حقارت زیاده راغلي دي چې هغه مرمنه چې لوست دي، هغه مرمنه چې تعلیم یافته دي، تحصیل کرده دی، هغه وز آماده شوی چې هغه گدایګری وکړي او گدایو کې ترڅو خپل وړو ماشومان ته او خپل اولادونو ته نفقه پیدا کړي. نو په دې برخه کې تعداد ډیر شوی دی، کم شوی نه دی، او لا به ډیریږي که ترڅو وضعیت دغه روان وي. د افغان منو په وړاندې باندې دغه تبعیض موجود وي، دغه خشونت موجود وي، نو موږ او تاسو به د زیاتوالي منتظر یو، نه د کموالي.
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام وایي چې اسلامي نظام د هر څه تامین دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا اسلام کې یو میرمن دومره مجبوره سوې ده چې هغه حتی گدایی ته لاس ورته کی؟
اصلا زمونږ دو حالات لرو. د اسلام د مبارک دین نه زه خپله چون ماسټری مې د اسلامي علوم و، هغه موږ ماسټری کړې ده، موږ په نړیوال پوهنتونونو کې درسونه ویلي دي. زه د مدینې منورې د نړیوال پوهنتون څخه ما اسلامیات لوستې دي. نور خلکو غوندې په مدارسو کې نه پاتې شوې، لکه د دو غوندې موږ نړیوال لیدلې دي، هم اسلامي ټولنې لیدلې دي، هم اسلامي هغه اصلي اسلام مطالعه کړی دی. دلته موږ په افغانستان دو حال راترو، یو اسلامی نظام دی، یو د اسلام په نامه تجارت دی. د اسلام په نامه تجارت روان دی، ځکه چې د اسلام مبارک دین په هیڅ نوع تبعیض، په هیڅ نوع خشونت نه قبلی، بلکې اسلام هر برخه ته، هر قشر ته خپل حق ورکړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی چې اعطوا کل ذی حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو چون په یو اسلامي نظام کې د دغه یو لوی قشر او د دغه یو مهم قشر چې هغه په ټولنه کې تقریبا د نر نه ډیر رول ادا کولای شي، د نارینه نه ډیر رول ادا کولای شي، ځکه د اولادونو لپاره قوي او بنیادی مدرسه یا قوي او اساسی بنیاد د سکول یا د ایجوکیشن چې کله دوه شروع کوي هغه مور ده. نو چې کله مور بې سواده وي، کله چې مور بې تعلیمه وي، یا کله چې مور د خپل حقوقو څخه بې برخې وي، یا چې کله مور ونه شي کولای خپل حقوق ترلاسه کړي، نو آیا دله موږ د اسلامي نظام ویلی شو که د اسلام په نامه تجارت ویلی شو؟ زه متاسفانه په دې باندې ډیر خفه کیږم چې څوک وایي چې موږ فلحال دپاره اسلامي نظام لرو. دا اسلامي نظام نه، بلکې د اسلامي نظام او جدي عنوان لاندې دا یو تجارت دی چې دا روان دی. او که دوه چرته دا داوه په حق ثابتول غواړي چې په حقدار شي، دا موږ تایید کوو چې بالکل دا یو اسلامي نظام دی. اولینې کردول همدا پکار دی چې ټول میرمنو ته خپل حقوق ورکړي، د تعلیم دغه بندې دروازې خلاصې کړي، د تیارو دغه بندې دروازې د رڼا په لور باندې خلاصې کړي، او تر څو موږ د میرمنو په لاس کې کتابچه او قلم وګورو او د دوه په خلو باندې موږ مسکا وګورو، تر څو میندې د روانو اولادونو دپاره تمه پیدا کی او ځوان نسل، پیغل نسل دا قلم په لاس مونږ وګورو، نو مونږ به ویو چې ولا واقعا دا خلک د اسلام په طرف باندې عقل شی روان خودي. نو د اسلامي نظام دا تقاضا نه ده، اسلام دا نه قبلی، بلکې اسلام والدینو ته ګوره. تاسو پریده چې مخکې لیدنه چې موږ نظام ته د اسلام والدینو ته اولینی حق د والدینو چې دی په اولادونو باندې بدون د تبعیض، بدون د خشونت نه، بدون د هر قسم تبعیض، که په تعلیم کې وي، که په راکړې، که په معاملاتو کې وي، که په هر اموراتو کې وي، د زندګۍ وي، بدون د تبعیض به والدین دغه حق پوره کوي. نو کله چې یو نظام داسې وي چې مثال لکه موږ دا خو نړیوالو ته ښکاره دي، دا خو دنیا ته ښکاره دي، دا خو د افغانانو ته ښکاره دي، بلکې افغانانو ته په سترګو کې شګې شندل دي. زه تاسو ته یو مثال وایم. په تیر وخت کې د درې کاله مخکې دوه لکه دوه نیم لکه با عزت افغان، با همت افغانان موږ په کانکور کې بللل چې امتحان به ورکو. اما سږ کال تاسو ولیدل چې 50,000 افغانان، متاسفانه چې 50,000 افغانان د کانکور امتحان ورکوي. آیا دا د افغانستان د حقارت او د ذلت او د بدبختۍ یو بل بنیاد کې نه خودل شو؟ ولی مایوسه شو؟ ولی نا امیده شو؟ هغه په امدنه یعنی په اسلامي نظام کې باید ملت نا امیده شي؟ په اسلامي نظام کې ملت باید مایوسه نشي دا کوم منطق دا کوم دلیل دا کوم قران او کوم حدیث یا اجماع علماء په دې برخه کې هیڅ نشته بلکې دا ظلم دی دا استبداد دی دا وحشت دی په دې برخه کې موږ دلته اسلام نوم نشو ورکولای
راځو دې ته چې په داسې وضعیت کې حاکم نظام د میرمنو غږ نه اوري دوی ته سہولت نه پیدا کوي حاکم نظام خو دوی غږ نه اوري نړیوال ټولنې ورو ورو دا موضوع خپل فوکس نه غورځولې ده هغه کسان چې بهر دي دوی ته څه کول پکار دي عام وګړي چې لاس سره یو کوي و ټولنه جوړه کی هدا اقل هغه میرمنې چې ډېری مستحق دي که ډېر نس کولای په کوم انداز مرسته سره وکړي
ټول د افغانستان د دغه مظلوم ملت پر وړاندې باندې ملامت دي او دوی د خجالت په لارې باندې روان دي په خجالت کوي خو د دې لپاره وخت شته دي اما ملامت دي د افغانستان د مظلوم برخه پر وړاندې باندې دوی د بی وفایي او د جفا څخه کار اخلي نه بخون کې عمل چې هم نړیوال کوي هم هر هغه افغان چې هغه د قلم خاوند دي هغه د ژبې خاوند دي او هغه یعنی په خپل برخه کې چې هر افغان هر څه کولای شي دغه مبارزه دوی باید وکړي دغه یو اسلامي مبارزه ده او دغه مبارزه نه د دوی کوي نه کی نو دا به ځان ته خجالت وي ځان ته ملامت وي خپل اولاد ته خجالت وي خپل اولاد ته ملامت وي او بلکې په خپل کور کې د ځان سره دغه وګوري خپل اولادونو ته دی وګوري چې آیا زما دغه ته مونږ چې وسیګو مونږ زندگی کو مونږ خوشاله چې مونږ اولادونه تعلیم وکړي تحصیل وکړي همدغه خیاس برته د افغانستان په هاغه مظلوم قشر باندې وکا چې دی او ظالم او د استبدادي نظام د دیکتاتوري نظام د چتر لاندې الته شپې کوي او په دوه باندې دغه درانه او دغه د سعادت دروازې بندې کړې دي نو ټول مونږ ملامت یو او مونږ د خجالت دغه کو نړیوال او ټول مثال هغه افغانان چې په دې برخه کې لاسرسي لري خپل شعور دی راویخ کی خپل ضمیر دی راویخ کی او انسانيت یو انسانيت دی بشريت یو بشريت دی او مونږ لپاره مهم شي چې دا په اول اساس کې هغه انسانيت دی هغه بشريت دی نو په دې برخه کې باید مدني ټولنې اما مدني ټولنې هغه مدني ټولنې نه چې مثال یو وخت به په افغانستان کې د وومن رائټس لپاره خبرې کولې هماغه مدني ټولنې وس چوپ پاتې دي وس خاموش پاتې دي وس आवाज نه وشکولې دا تجارتونه د افغان مظلوم خلکو باندې تر ابد الابد به دا روان وي نه باید مبارزه وشي باید په دې مدني ټولنې کې فعالیت یا نور د سینجوګان فعالیت چې داغه د پاره کارو کې نو مخکې دنه چې موږ دغه کارو کوو زه به دومره و چې موږ خپل ایمانی او خپل وجداني او خپل افغاني مسؤلیت ادا کړی وي
بله او که چیرې دا مېرمنې په همداسې وضعیت کې پاتې سي نه حاکم نظام توجه وکړي نه نړیواله ټولنه نه افغانان چې دوی د مرستې توان لري حالت څومره خرابېدلی سي او دا مېرمنې کومو کارونو ته اړ کېدلی سي
په یو نظام کې چې د مېرمنو دغسې حقوق د پښو لاندې شي او حقوق ورنشي کولای نو د دې ټولنې د پرمختګ لپاره موږ هیڅ رقم امید نه لرو او د بد عواقب دا سره په افغانستان کې تم نشي به ګاونډي هیوادونو تمزي او دا به نړیوالو تم رسیږي ځکه چې موږ بیا هم دا تکراروم چې کله میندې تعلیم نه لري تحصیل لري موږ تاسو شواهد لرو دغه بد عواقب به نړیوالو تم رسیږي دغه بد عواقب د ټوله ټولنه به د دینه ضرر پیدا کوي او د کچرته نړیوالو غواړي چې امن ووسیږي صلح ووسیږي او قوت په ټول جهان کې ووسیږي نو وسې وخت دی چې افغان مرمنو تلاش ورکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي او بلکې افغان مرمنو باندې تجارت و نشي او د حاکم نظام هم به دغه بغیرت حرکت چې دوه وس وخت کې د یو شمیر سیاسي وجوهات العمله دغه مرمنې ګروګان نیولې دي دغه ګروي به ختمه کی او افغان مرمنو ته دغه بغیرت اقدام شوري ده به خاتمه یافتي او دوی به خپل حقوق ټول ورکړي شي
که په دې خبر راته وکي حاکم نظام ولید سکی دي خځو پر وړاندې ولید وګونه چلند دوی اکثر وخت ادعا کوي چې دوی خپل منځ کې کسان لري چې درس ویلای پاندونه ویلای تاسو خپل څه نظر لري ولید خځو پر وړاندې دا ډول چلند کوي دوی
د خځو پر وړاندې دغه رنګ چلند زه صرف دوه نقطو ته اشاره کوم که چرته دوی دا دعوه کوي چې موږ اسلامي نظام یو اسلامي نظام او دوی دغه دعوه کوي چې موږ د مدارس نه راغلي او موږ اسلامي علوم لوستي دي نو دوی باید دته اوادار شي چې دوی حقوق ورکي نو یا خو دوی د اسلام لوست نه دي په حقیقت کې دوی د اسلامي علوم څخه خبرخمن نه دي دوی اسلام نه دي لوستي نو ځکه دوی معلومات هم نه کیږي او بلکې دوی خځې دی او پراپرټي په شکل سره استعمالي نو دوی نه د پیغمبر سیرت لوستي دي نه د صحابه کرامو سیرت لوستي دي نه د امامانو سیرت لوستي دي یا د صورت دی چې دوی هیڅ نوع په دین کې مطالعه نه لري هیڅ نوع د دین نه معلومات نه لري یا که دا نقطه نه وي دوی معلومات ولري د دوی په زړونو کې تور نقطه موجوده چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم د دوی په زړونو باندې د منافقت مهر لګیدلې ده دوی منافقت کوي په زړونو کې دوی پوهیږي چې دا د حق حقوق دي خو دوی نه ور کوي بلکه دوی د سیاسي وجوهات الامر یا د رسمیت د پیژندلو په خاطر باندې پیوش مې مملکتونو باندې د فشار درولو په خاطر باندې دوی دغه بغیرت اقدام کړی دی، دغه یو نامناسب اقدام کړی دی، خزي او مېرمنې په ګروګان نیولې دي او د دوی حقوق د پخو لاندې کړي ترڅو د خزو د حقوقو په سر باندې د نړیوالو سره او یا د نورو ټولنو سره معامله وکړي. نو دلته یا اسلام نه خبري موجوده دی یا د دوی په زړونو کې منافقت موجود.
تاسو افغان میرمنو ته چې له دندو ګوښه سوي دي، دوی په یو بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تیروي، تاسو ډاډ به دوی ته څه وي؟
د دوی ته به زموږ ډاډ دا وي په اول قدم کې زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو میرمنو موږ معذرت غواړو. موږ د دوی په وړاندې باندې هیڅ ونشو کولی که دوی دغه نارینه وبخښي، ځکه چې دومره جفا په اوسه پورې په تاریخ کې د یو قشر سره نه وه شوي، په یو مملکت کې، په یو دولت کې، په یو جغرافیا کې دومره نه ده شوي. نو دغه میرمنې دي په خپلې بزرګۍ سره، دغه میرمنې دي په خپل جرأت سره او په همت سره دغه نارینه ته عفو بخښو کی. اما زه د دوی طرف ته ډاډ په خاطر دا ویل شم چې الله پاک ټول نظامونو ته د پرمختګ لارې ور برابرې، خو ظالم نظام ته، استبدادي نظام ته، دیکتاتور نظام ته او هر هغه نظام ته چې په هغه کې عدالت موجود نه وي، په هغه کې تبعیض موجود وي، په هغه کې خشونت موجود وي، په حقوق باندې سترګې پټیږي، داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا بلکې د الله پاک له طرفه په همدغې نظام او په همدغې حاکمانو باندې دا د الله پاک یو امتحان دی. دا هم درته ووایم چې دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي، دوی به هیڅ قسم مخونه لري. او بل اخره کې دا وایم چې دغه خلک اقل شی په کور کې خپل والدین له نګوري، اقل شی په خپل کور کې خويندو ته نګوري، مېرمنو ته نګوري، لورګانو ته نګوري. نو خويندو ته مې دا غوښتنه ده ان شاء الله چې موږ او تاسو عاجزي او موږ او تاسو په دې برخه کې وسه فقط یو د الله حضور لرو، د الله دربار لرو، هغه ته برجو کو چې او دغه دعا وکاو ظالم نظام په موږ نه حب کيم کوي او الله دې په موږ نه ظالمان لري کی د خپل ذات په اساس باندې چاغي صفاتونو کې رحمان او رحیم ډیر زیات استعمال شوی دی، د اماغ رحمان او د رحیم د صفاتونو په اساس دغه نظام چې دا د اسلام د بدنامۍ په خاطر دی، دا د یو لوی قوم د بدنامۍ په خاطر جوړ شوی دی او دا یو پروجیکټ دی. دا به ان شاء الله لري کیږي او مېرمنو ته موږ ډاډ ورکو چې بیا به دغه یو نظام راځي چې موږ به تاسو سره قلم او کتابچه په لاس کې ګورو او تاسو به په آزاد شکل سره په خوښۍ سره به ان شاء الله خپل لورګان او تاسو به جاپونو ته ځي، وظیفو له ځي او تاسو اولادونه به ان شاء الله د تعلیم او د تحصیل دروازې به په مخ خلاصي. ولې چې انسان ظالم کېدی شي خو الله ظالم نه دی، انسان عادل نشي کولی خو الله عادل کوي. او دغه زموږ ایمان دی او دا زموږ عقیده ده ان شاء الله.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. د درسی ساعت یو بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیې مضمون وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. هوکې د لسم ټولګي زده کوونکو، نننۍ خبرونه یو پزړه پوری او نوی موضوع ته ځانګړی شوی او دا موضوع مصنوعي سپوږمکۍ ده. په دې برخه کې به واوري چې په لومړي ځل د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه څه څېړنه وکړه، څنګه دې نتیجې ته ورسی چې سپوږمکۍ به په فضا کې حرکت کوي. زو او د دې جغرافیایي چاپیریال په باب د خون کې درس ته غوږ دو.
موضوع د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل، امریکایي فضا ګرځیدونکي آرمسترنګ د لومړي ځل لپاره په افلو یوولس کې د سپوږمۍ پر مخ راټول شو او ګرځیدلو. نوموړی د سپوږمۍ د جاذبې په هکله وویل چې د سپوږمۍ جاذبه د ځمکې په پرتله شپږ ځلې کمه ده. د سپوږمۍ د مخ تودوخه په ورځ کې ډیره زیاته وي چې د سانتیګراد تر 210 درجو پورې رسیږي، خو په شپه کې د سانتیګراد منفي 110 درجو ته راټیټیږي. دا په دې معنا چې د سپوږمۍ د ورځې او شپې د هوا درجه یو د بل سره ډیر فرق وي. د ورځې 210 درجې او د شپې منفي 110 درجې راټیټیږي. له همدې امله د سپوږمۍ مخ د خاورو له کوچنیو ذرو څخه جوړ دی، او دغه د خاورو کوچنۍ ذرې لکه د تنور غوندې هغه لکه په اور چې څنګه غارونه پکښې جوړي، دا د لمر د وړانګو په واسطه په سپوږمۍ کې همداسې غارونه جوړ دي. اوبه پکې نشته او ونې او بوټي هم نه لري. له مصنوعي سپوږمکۍ څخه د ځمکې عکسونه واخیستل شول چې ځمکه یې له ګرده کوروي ښودله او په فضا کې جوړنده معلقه ده. د لمر شاوخوا ګرځي ټولې هغه مصنوعي سپوږمکۍ چې د ځمکې پر شاوخوا ګرځي بیزوي مدار لري. په بېلابېلو واټنونو یعنی له 800 میلیونه کیلومترو څخه نیولې تر 3000 میلیونه کیلومتر پورې رسیږي. د ځمکې پر شاوخوا راګرځي. د مصنوعي سپوږمکیو د انځورونو له مخې د ځمکې قطعاتو شکل او د وچې غاړې په ډېره ښه توګه څرګندیږي. دغې پېښې له جیولوجستانو او کارنوګرافانو سره ډېره مرسته وکړه. د ځنګلونو ساحه، شګلنې سیمې، کرنیزې ځمکې، په وچه او سمندرونو کې مواصلاتي کرښې تثبیت کیږي. ښاري پلانونه او د اوسېدلو په اړه نور موضوعات، بندرونه او سندونه د مصنوعي سپوږمکیو د شکلونو له مخې ډېر ښه څرګند شول او سمون یې وموند. د غرنیو کنګلونو یا قطبي کنګلونو څېړنه هم د مصنوعي سپوږمکیو په واسطه ترسره شوه. لنډه دا چې هیڅ موضوع د مصنوعي سپوږمکیو د کیمرو له سترګو پټه نه ده پاتې شوې، او په اوسني وخت کې د 21 پېړۍ پرمختګ د سټلایټ د یو شمېر برخو څخه هم یادولی شو، ځکه انټرنیټ، تلیفوني خدمات ټول د سټلایټ سره وصل، او موږ کولی شو چې د دې لارې د افرادو سره کمیونیکیشن یا اړیکه قایم کړو.
د استاد په درس کې مو واورېدل چې مصنوعي سپوږمکۍ په 21 پېړۍ کې د ټکنالوژۍ ودې سره خورا مرسته کړې. د درس په بیان کې دا هم راغلی وو چې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په مخ د مخابراتي وسایلو د نښلولو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکو ته زمینه برابروي، او دا چې په 21 پېړۍ کې ډېری علمي څېړنې له فضا څخه د سپوږمکۍ په وسیله ترسره کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ 4 ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه د درس وار دی. د جغرافي د دې برخې درس زراعتي یا کرهنیز جغرافي ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان عمومي جغرافیا د کرهنې لپاره مناسبه ده کیا، او د هغې په دوام به له ښوونکي واورو دې واقعیت ته په کتو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو د افغانستان اقلیم کومو کرهنیزو توکو ته مناسب دی. په دې لوست کې یوه جالبه مسله دا ده چې د یو ډېر شمېر هیوادونو خلاف د افغانستان ټوله جغرافیا یو ډول کښته مناسبه نه ده، بلکې هر سیمه خپل ځانګړی اقلیم لري او په هر سیمه کې مشخص کرهنیز توکي وده کولی شي.
موضوع د کرنې جغرافیایي ویش. د کرنې جغرافیایي ویش، د کرنې جغرافیایي ویش دا څرګندوي چې د ونو، بوټو، بېلابېل ډولونه او غلېدانې د هیواد په کومو سیمو او تر څه ډول اقلیمي شرایط لاندې په کوم ډول ځمکو کې کرل کیږي او تولید یې لوړوالی مومي. لکه چې په مخکني لوست کې وویل شول، زموږ د هیواد غرنۍ وضعیت د دې لامل شوی دی چې د هیواد په ډېرو سیمو کې په تېره په غرنۍ او دښتي سیمو کې کرنه ونه شي. دا چې د افغانستان ځمکه 80% د غرونو نیولې ده، نو ځکه د کښت او کروندې په ارتباط مشکلات زیات شوي، او همدارنګه د افغانستان 80% نفوس یا خلق پکش او کرونده اخته دی. نو دا چې دومره په زیات کثرت سره خلق پکش او کرونده اخته دی، او بیا د غرونو او د دشتو داسې غرونو او دشتو جوړښت چې هغه د کښت او کروندې لپاره مناسب نه وي، نو دا د یو هیواد لپاره خپله یو اقتصادي بحران رامنځته کوي. د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې، سابه او میوې کرل کیږي چې سټیپ ځمکې او د ویالو غاړې دي. د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونو او څړځایونو نیولې ده، لکه د کونړ، پکتیا، پکتیکا، د کاپیسا یو شمېر برخې، د خوست لوړې برخې چې دلته طبیعي ځنګلونه رامنځته شوي. ځنګل د یو هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. ډېر داسې هیوادونه وسته چې دوی په طبیعي ډول چې کله ځنګل هلته نه وي، په مصنوعي ډول دوی ځنګلونه ایښتي. د هندوستان 30% خاوره ځنګلونه نیولې ده، اما دوی اوس هم لګیا دي چې ځینې برخې پر ځنګلونو باندې بدلې کړي. که چیرې په هیواد کې ځنګل وجود ولري، دا په دې معنا چې هلته آب و هوا او کلایمیټ بهترین دی، او د دې ترڅنګ رطوبت زیات دی، ګرمي کنټرول ده. نو موږ هم باید په خپل هیواد افغانستان کې نلګیان کښېږدو، او هر هغه ځای چې هلته شنګیان نه وي، هلته بوټي نه وي، هلته د ځنګله جوړښت نه وي، موږ باید هلته خپل هغه امکانات چې لرو هغه په کار واچو، او هلته شنګیا په وجود راو. لکه څرنګه چې په نقشه کې ښکاري، غنم او اوربوش څه ناڅه د هیواد په ټولو سیمو کې کرل کیږي. په افغانستان کې غنم او اوربوشې زیاته اندازه کرل کیږي، دا ځکه چې غنم د هر ډول اقلیم نبات دی او اوربوشې هم. نو ځکه د افغانستان په ټولو سیمو کې غنم او اوربوشې کرل کیږي. که نقشې ته وکتل سي، جوار زیاتره د هیواد په ختیځ او په لږ شمېر نورو سیمو کې کرل کیږي. جوار نسبت غنمو ته د اقلیمي شرایطو تر تاثیر لاندې دی. په ختیځ او په یو شمېر هغه برخو کې کرل کیږي چې هلته رطوبت زیات او د څنګ د هوا د تودوخې درجه لوړه وي. خو وریجې زیاتره په ختیځ او شمال کې کرل کیږي. افغانستان ډېرې ښې وریجې لري، لکه لغمان کې، بغلان کې، کندوز کې، کاپیسا کې، جلال آباد کې. د وریجو ارزښت دا دی چې دوی باید په اوبو اوبو کړي. نو په همدې اساس په هغه مناطقو کې چې هلته د اوبو کمی دی، وریجې نه کرل کیږي. خو په افغانستان کې په ختیځ او شمال کې وریجې هم کرل کیږي.
درنو اوریدونکو او زکونکو، کرهنیزه جغرافیا یو پراخ بحث دی، او په راتلونکو فصلونو کې به پر بیلابیلو اړخونو بحث وشي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او اوس هم د دولسم ټولګي د جغرافي د مضمون درس ته غوږدو چې وی په زړه پورې مسالې ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې د نجات په اړه لوست وړاندې کیږي. دا به واوري چې د نړۍ انسانان په عمومي ډول په څو نژادونو ویشل شوي، کومو سیمو کې نژادي تفاوت ډیر دی، او دا نژادي تفاوتونه تر کومه د انسانانو ترمنځ د ستونزې لامل شوي، او تر کومه د انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند لپاره زمینه برابره کړي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
موضوع نژاد. نژاد د خلکو ډلې ته ویل کیږي چې د ظاهري څیرې، د پوستکي او ویښتانو رنګ، بلوونکي نښو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري. په عمومي ډول نژاد د پوستکي رنګ ته ویل کیږي. د نړۍ ټول خلک په دریو اصل نژادونو ویشل شوي دي، چې له سپین یا اروپایي نژاد، ژیړ نژاد یا مغولي نژاد، او تور یا استوایي نژاد څخه عبارت دي. له یاد شوو نژادونو څخه هر یو نژاد ځانګړي ارثي مشخصات لري، لکه د ورښتانو شکل او رنګ، د پوستکي رنګ،
او د سترګو پزی او د سر د کوپړې جوړش او داسې نورې ځانګړتیاوې تاسې په تصویر کې وینئ. تور نژاد، سپین نژاد، قلمرنګه نژاد او ژیړ نژاد. سپین نژاد لوړه ونه لري، سپین پوستکی لري، جګه پزه لري او خرمایي ورشتان لري. سترګې خلاصې دي، پرانیستې دي او د دې تر څنګ یو شمېر نورې ځانګړتیاوې هم لري. ژیړ نژاد ژیړ پوستکی، تور او صاف ورشتان، لږه ژیره، ګرد سر، بادامي سترګې، لنډه پزه، ټیټه ونه او لږ غوندې چاغ. تور نژاد تور یا نسواري ته ورته پوستکی او پلنه پزه لري، ګرګوتې یا تاو سوي پیچل سوي ورشتان او پیړې شونډې لري. شونډې یا شوندانې غورس دي. سره پوستکی اصلا د ژیړ نژاد اړوند دي او په ژیړ نژاد پورې اړه لري، خو د مذهبي کړنلارو له مخې په مخ او رشتانو نکریزې وهي، سور رنګ وهي. نو له همدې امله د سور پوستک په نوم مشهور شوي دي. اصلا په نړۍ کې د سره نژاد نوم نسته. سور نژاد لرونکي کسان چې دي یادیږي دوی د ژیړ نژاد څخه اخیستل شوي دي او یوازې پر مخ باندې د یو شمېر عقیدتي ارزښتو په خاطر او مذهبي کړنلارو په خاطر پر مخ باندې سره دوا یا هم نکریزې یا یو شمېر نور څه وي تر څو سره معلوم سي. نژادونه طبیعي چاپېریال د بېلابېلو شرایطو، اقلیم او خوړو سره تطابق له مخې چې په انساني ژوند باندې اغیزه لري رامنځته شوي دي. نوموړي طبیعي شرایط په بېلابېلو نژادونو اغیزه کوي. د مثال په ډول په کومو ځایونو کې چې تور پوستکي ژوند کوي د لمر وړانګې په عمود ډول لګېږي، لکه د استوا ساحه، او د هوا تودوخه زیاته وي او د لمر د سیمې د اوسیدونکو په پوستکي په مستقیم ډول اغیزه کوي، لکه اړتیا او اندازې څخه زیاته تودوخه انسانانو ته تاوان اړوي. نو له همدې امله د دې هیوادونو د اوسیدونکو جسم د زرګونو کلونو په تیرېدو سره له اندازې څخه د زیاتې تودوخې سره توافق کړی دی، او په پای کې د تور رنګه نسجونو ماده چې پوستکي راټولېږي، دغه نسجي ماده میلانین د پوستکي اپیدرمیس د مخ پرده رنګینه طبقه داسې حجرات لري چې د پوستکي د رنګ له امله وي. ژیړ، نسواري، سور او آن داسې تور رنګ لرونکي وي. د هغو خلکو پوستکي چې ډېر میلانین لري د بدن پوستکی زیات تور وي. دغه ماده د لمر د وړانګو د نفوذ مخه نیسي او د پوستکي او پوستکی د لمر د وړانګو له سوځېدو څخه ژغوري. د وخت په تیرېدو سره په دې ډله کې د پوستکي توروالی میراثي ګرځي. زیږه او ګرګونی ویښتان د سر کاسته له تودوخې څخه ساتي. سپین پوستکي زیاتره په شمالي متدیله سیمو کې ژوند کوي. په داسې سیمه کې زیات اورش، لندبل او زیاتره وریاز وي او خلک یې له لمر څخه لږه ګټه اخلي. نو له همدې امله یې بدن زیات لمر ته اړتیا لري. د هغوی په بدن کې د میلانین ماده یوازې په اوړي کې زیاتیږي، هغه وخت چې د انسان بدن د لمر د وړانګو په واسطه د اړتیا وړ ویټامین ډي جلبوي، د انسان پوستکی غنمرنګ ګرځي. چې په هغه ځایونو کې چې ژیړ پوستکي ژوند کوي په هغه ځایونو کې معمولا باد او طوفان لګیږي، لکه د افغانستان په هرات او نیمروز کې. له ځانه سره خاورې، میده، شګې انتقالوي. د کلونو په تیرېدو سره له دې بادونو او طوفانونو سره خلک توافق کوي او د ژیړ پوستکو سترګې تنګیږي چې وکولای شي د خاورې او شګو په وړاندې وساتل شي. دغه نښه په ژیړ پوستکو کې ارثي ګرځي او زیاتره خلکو ورځني خواړه وریجې وي چې ډېر لږ غذایي مواد لري. ټول نژادونه د ذکاوت او استعداد له مخې توپیر نه لري. د هغوی ظاهره څیره لکه چې ورڅخه یادونه وشوه د طبیعي او محیطي شرایطو محصول دي. ځینې پوهان باور لري چې سپین نژاد عالي نژاد دی او ژیړ او تور نژاد د شاته پاتې نژادونو څخه ګڼل کیږي. هغوی یوازې جسماني کارونه سرته رسوي. تور نژاد او ژیړ نژاد نژاد پالونکي تر اوسه په ځینو هیوادونو کې همدغه نظر عملي کوي. په دې هیوادونو کې تور پوستکي له سپین پوستکو څخه لږ ارزښت لري، نو تور پوستکي تحقیروي او لږه حق الزحمه ورکوي. په 1950 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د ټولو ډولونو نژادي تبعیض د لمنځه وړلو لپاره نړیواله معاهده لاسلیک کړه. د هغې له مخې د هر ډول نظریاتو خپرېدل چې په نژادي امتیازات ولاړ وي منع کړل. توهین او د هر ډول نژادي تبعیض لپاره هڅې جنایت کړي. دغه موضوع د اساسي قانون د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل په 23 ماده کې درج شوې ده چې د افغانستان په اتبابو کې هر ډول تبعیض او امتیاز منع دی. هیڅ فرق به نه کوي او هیڅ څوک پر چا باندې برتري نه لري. د افغانستان اتباع ښځې وي او که نارینه وي د قانون په وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري.
هیله ده تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي او د همدې درسونو په دوام به په راتلونکې اونۍ کې واورئ چې د لسم ټولګي د جغرافیې درس په دوام ټکنالوژي په ځانګړي ډول مصنوعي سپوږمکۍ د جغرافیې په برخه کې کومو نورو پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان کرهنې په برخه کې کوم تغییرات رامنځته شوي او لکه څنګه مو چې د نن ورځې په درس کې هم ورته اشاره درلوده، آیا دا امکان شته چې کرهنې په برخه کې له رامنځته شوي اسانتیاو څخه په استفادې د افغانستان په ټولو برخو کې د کرهنیزو توکو د دودېدو او ودې لپاره زمینه برابره شي؟ د دولسم ټولګي زده کوونکي به د انسانانو د نژادي خصوصیاتو په دوام له جغرافیایي اړخه له یو بلې نړیوالې مسئلې سره آشنا شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
یا زلفی د ملانډا وگرانه بوګدی بوګدی دی، زلفی د ملانډا وگرانه بوګدی بوګدی دی، پیدا چې زنګ دی پوسی ندی یا خودی خودی دی، پیدا چې زنګ دی پوسی ندی خودی خودی دی، زلفی د ملانډا وگرانه بوګدی بوګدی دی، پیدا چې زنګ دی پوسی ندی یا خوري وری دی. کلی پیغلو منگیخی پولو باندی راغلی گودر نسانی ولی و لمدی لمدی دی، راغلی گودر نسانی ولی لمدی لمدی دی، پریدا چه زنگی پاسی ندی یخوری بری دی.
دلی چپ زے یا جوڑ کا بالغ د دور زلفون دلی چپ زے زمینے خوب اپری کما وا قودی قودی دی زمینے خوب اپری کما قودی قودی دی زلفی د ملن دا مگرانی قرار کینا یارا نمکا وزا ساتا ملانجی لانجی دی یارا نمکا وزا ساتا لانجی لانجی دی زلف دے ملانڈا وار وو گی بگی دی ریدا چھ زنگ پوسی وری وری دی